امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، آیا کله مو په ماشوم ناڅاپي داسې حمله راغلی چې لاس پښې شاخ او سترګې چت ته پاتې وي؟ کله مو فکر کړی چې دا ډول حملې څومره خطرناکې دي؟ نن په همدې اکله غږیږو، موږ سره ډاکټر متولي یونسی دی، نوموړی د ماشومانو او تنکې ځوانانو متخصص ډاکټر دی.
حمله یا اختلاج دا د مختلفو ناروغیو یو عرض ده چې له زیږون نه نیولې بیا تر 15 کلونو په عمر ماشومانو کې زیاته تر سترګو کېږي. خدا په هر عمر په هر سن کې مستر اتلی په دې وخت کې، یعنی د حمله په وخت کې، د ماشوم سترګې چت ته پدې کیږي، لاسونه په خي شخيږي. دغه یو عمومي ډول ده. د حمله نور ډولونه هم شته، چې مثلا د ماشوم سترګې رپیږي، مثلا شونډې رپیږي، یو ته منګ وایو چې موزي، یعنی په یو ځای کې، یا عمومي په ټول بدن کې. نو دا یو داسې حالت ده چې په دې کې کېدای شي ماشوم بیهوشه شي، خپل حواس له لاسه ورکړي او شخ پاتې شي. نو دا په ډېرو کورنیو کې لیدل کېږي. دا یوازې د تبې په حالت کې نه، بلکې په نورو ناروغیو کې مسترد دی.
اکثرا په کلیو بانډو کې کله چې ماشوم دغسې یو ډول حالت ولري، بیا هغه کورنۍ وایي چې په ده باندې اثر ناست ده او دا پیریان لري او دا باید ملا ته بوزو، تاویز واخلو. په دغه هکله تاسې لیسي نګانه څه وایه؟
دا ناروغي په طبابت کې روښانه دلایل یا اسباب یا لاملونه لري. په عمومي ډول سره موږ دغه لاملونه په درې برخو ویشو. یو دا ده چې په دماغ کې یا په مغز کې دغه د وینې جریان ګډوډي. کله چې د وینې جریان په دماغ کې ګډوډ سو، په دې حالت کې حمله منځ ته راتلی شي. بل دا ده چې په وینه کې د ځینو مادني موادو زیاتوالی یا کموالی هم په دماغ باندې ناوړ اغیز کوي او په پایله کې حمله منځ ته راځي. مثلا په نس ناسته کې کله چې د بدن اوبه کمیږي، له دې کموالی سره د ځینو معدني موادو کمښت هم منځ ته راځي، لکه سودیم، پوتاشیم، ګلوکوز او داسې نور. دا چې کله کمیږي هم په دماغ باندې ناوړ اغیز کوي او په انسان یا په ماشوم باندې کېدای شي حمله راځي. کله کله په وینه کې د معدني موادو زیاتوالی، دا خپله مثلا د شکرې په ناروغۍ کې یا په نور ناروغیو کې، دغه زیاتوالی هم په دماغ باندې ناوړ اغیز کوي او کې د سې د عملی سبب شي. دریم لامل خپل په مغز یا دماغ کې د التهاب مصدر اتاګ، مثلا په مننجایټس کې، مثلا په انسفالایټس کې. یعنی دا هغه ناروغي دي چې خپل نه خپل دغه د دماغ غوخه یا دغه نس خپل التهابي کیږي او دا د عملی سبب کیږي.
که څه هم تاسو چې نه څه دغه عملی په خطرونو باندې خبرې وکړي، کو بیا هم د سې وزیر توای چې دغه ډول عملیات کله په موشم راځي او له سره د کورنۍ له خوا بې پروايي کیږي، په وخت باندې سی مرکز ته نه رسیږي، دا څومره خطرناک کیدلی شي؟
ډیره خطر دغه د تاسو مخکنی پښتنې یو برخه رانه پات سو. هغه دا و چې تاسو ویلې چې دغه ماشوم چې حمله پی راځي د حمله طبي یا تعویز ورته اخلي. ما ویلې چې دغه حمله په طبابت کې واضح لاملون لري. نو کله چې لامل معلوم ده، نو دا درملنه هم لري. نو په همدې خطر کله چې ماشوم باندې حمله راځي، کورنۍ باید کوشش وکړي چې دا یو روغتیایي کارکوونکي یا ډاکټر ته ورسوي. ځکه کچیرته حمله وایو که حمله تر دوو دقیقو پورې هغه خپله له منځه لاړه سي، نو دا دومره خطرناک نه ده. که حمله له دوو دقیقو نه زیاته سي، تر لس دقیقو پورې دوام وکړي، دا درملنه غواړي. او که چیرته حمله له لس دقیقو نه زیاتیږي، دا په راتلونکي کې کیدای شي په مرګي یا داسې یو ناروغي ده چې هغه نو بیا په ټول عمر کې کیدای شي انسان سره ملګری وي. نو که چیرته درملنه ونشي، په وخت او زمان سره ډاکټر ته ماشوم یې نوړل سي، بلاخره د مرګي سبب کیږي، چې دا بیا یو معلولونکې ناروغي ده او په ټول عمر کې کېدای شي انسان سره ملګری.
کله چې ماشوم باندې دغه ډول عملې راځي، په خپل د عملې په وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ څه ډول مرسته له سره وکړي؟
د کورنۍ غړي باید ورختا نه سي. دوی باید ماشوم آرام پریږدي، ماشوم ته ټکانونه ورنه کړي، ونه خوري ماشوم، په هغه باندې اوبه پرخنه کړي. ځکه چې په دې حالت کې باید ماشوم آرام ولري او د ماشوم سر باید یو وړخته داسې مایله کی، یعنی ستونی ستخ سملول د ماشوم دا خطر لري. بل دا که د ماشوم په خوله کې ژاولې یا مثلا خوراکي مواد وي یا کمبل شی وي، هغه باید ایسته کی، ځکه چې دا کېدای سي د تنفسي لارو د بندېدو سبب سي. نو په همدې خاطر حتی که چیرته د ماشوم په خوله کې کوم اجنبي یا کوم شی وجود مونه لري، ولې د غلاړې د خلې مایات تاکید سي چې د تنفسي لارو د بندښت سبب سي. کچیر ته ماشوم ستونی استخبروتي، نو په دې خاطر باید ماشوم په یو اړخ واچي، سر یو طرف ته کو کی.
په داسې حالاتو کې معمولا ماشوم ډېر شدید تب هم لري، د تبې د درجې رټولو لپاره څه باید وسی او دا تبې څومره خطرناک ده؟
کله چې تبې لوړېږي، ډېر لوړه تبې مثلا د سانتیګریډ په درجو 8.15 یا 9.5 یا 10 درجه ته دا یعنی هغه وخت چې ماشوم په لاس باندې ډیر ګرم احساسي کی ډیر تود وي په دې حالت کې په ډیره ماشومانو کې عملی منځ راځي نو په دې خاطر چې عمله منځ رانه شي نو د ماشوم تبه باید ټیټه کړئ شي ټیټول د تبه کېدې سي د مایاتو په ورکولو سره باید په لاندو ټکر باندې مساج کی ماشوم ته باید د ډاکټر له توصیه سره سم تبه ضد درمل ورکړئ شي تر څو تبه راکمه شي او په پایله کې عمله منځ رانه شي او یو خبره بلم باید له یادونه باسو په ځینو ماشومانو کې د کانګو ضد درمل ځینې درمل دا د عملې سبب کی نو په همدې خاطر باید په خپل سر درمل په ځانګړې توګه د کانګو ضد درمل باید ماشوم ته ورنه کړئ شي
او تاسو د دې کوم پیښه شاید هم یاست چې ابدغه ډول عملې چې موږ تاسو خبرې ور باندې وکړي ماشوم تر مرګ رسولې
ډېر زیاتې داسې پیښه ما په خپل سترګو لیدلې او دغه هر ورځ موږ په روغتونونو کې دا پیښه وینو زموږ په روغتونونو کې کچیر ته په یو څنګه کې درې ماشومان مري نو کې داسې سړی وایي چې یو ماشوم خو همدغه د حملې په بهیر کې لمنځه ځي ځکه په مینینجایټس کې حمله په انسیفلایټس کې دغه ناروغي د دغه دماغ په دې کې حمله یا په تبه کې حمله ډېرې وختونه د اسپایریشن یا د تنفسي لارو د بندیدو سبب کیږي د اختناق مستر وړي او ماشوم ځای کیږي د سې پیخ ډیر زیات دي
کله چې تاسو پوښتنه کړئ بیا د مارګ لامل څه و امدا حمله وکړي کورنۍ بي پروايي چې په خپل سر درمل نه کړي یا په وخت ډاکټر ته درسوالې ډیر لامل څه کېدلی شي
ډیر لاملونه تاخير یا ځنډ د ماشوم پر سوالو کې روښتون ته یا ډاکټر ته ځکه د حمله ضد درمل موږ داسې دوا لرو چې د ورید لارې او حتی د مقد لارې ماشوم ته په بیړې سره ورکول کیږي ځکه د حمله په وخت درملنه د ماشوم ژوند او مړینې سرنوشت ټاکي
نو په داسې حالت کې تاسو کورنۍ ته څه لارښوونه لرئ کله چې خدای مکړه ماشوم هم دغه سی حمله سره مخ کیږي څه وکړي
هر کورنۍ باید په دې وپوهیږي چې زما ډیر نږدې روغتیایي مرکز چیرته واقع ده یا ډیر نږدې روغتیایي کارکونکي زما تر زما په گاون کې کوم ځای کې ځکه کبري باندې یو پیږي د هر ناروغي په ترس کې په ځانګړې توګه د حمله په وخت کې کېدې سي مشوم یا ناروغ هم غلطه ورسي او په وخت او زمانه درمل نه وسی
او ډیر مننه ډاکټر صاحب خیر
اوسه تاسو نام ډیر مننه بریالي اوسه
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونسی خبري باوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي